د ازادي رادیو د یو ساعته خبرونه ته زه احمد تکل ستاسو هرکلای کوم. د دې خبرونه مطالب طالبانو خپل کابینه اعلان کړه. د دې کابینه ترکیب
کابینه ډیره د حقاري شبکې او د باقي طالبانو ترمنځ تقسیم شوې ده.
د طالبانو د واکمنۍ پر وړاندې پرتې ستونزې
طالبانو د اوسنۍ مشرانو کې زیاتره د ملګرو ملتونو په تور لیست یا د امریکې د ترهګری په تور لیست کې دي.
ملګرو ملتونو په افغانستان کې د خوراکي موادو د کمښت له وجې د احتمالي بحران خبرداری ورکړی.
په افغانستان کې اساسي خدمتونه د لمنځه تلو په حال کې دي.
په پوهنتونونو کې د هلکانو او نجونو ترمنځ د پردې د پرېکړې پر اغیزو له یو کارپو سره خبرې کوو.
نوی اقدام چې شوی په تقریز او تحصیلي چاپېریال کې محصلین له ستونزو سره مخ کوي.
نور مطالب او په دوهمه نیمه کې د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام هم لرو. له هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د هم د خبرونو سرټکی د طالبانو لوی مشر ژمنه کړې چې په افغانستان کې به شرعي قوانین نافذ کړي. د افغانستان یوازینی یهود هم بلاخره له هېواده ووت او ترکیه وایي سږکال یې له 4000 د زیاتو افغان پناه غوښتونکو مخه نیولې ده. بشپړ خبرونه. د طالبانو لوی مشر ژمنه کړې چې په افغانستان کې به شرعي قوانین نافذ کړي. ملا هبت الله اخونزاده د نوي حکومت له اعلان وروسته په خپل لومړني بیان کې چې تېره شپه د طالبانو ویاندویانو رسنیو ته واسطه وویلي چې د راتلونکي افغانستان د حکومتولۍ او ژوند ټولې چارې به د اسلامي شریعت د سپېڅلو قوانینو په اساس تنظیمېږي. په بیان کې یادونه شوې چې افغانستان به ټولو هغو نړیوالو میثاقونو ته چې له اسلام سره په ټکر کې نه وي ژمن پاتې شي. طالبانو پرون نوې کابینه اعلان کړه. په کابینه کې د حکومت مشر یا رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند دوه مرستیالان لري چې یو ملا عبدالغنی برادر او بل ملا عبدالسلام حنفی دي. په مهمو وزارتونو کې ملا محمد یعقوب مجاهد د دفاع د وزیر، ملا سراج الدین حقانی د کورنیو چارو، امیر خان متقی د بهرنیو چارو او ملا هدایت الله د مالیه د وزیر پر دندو ګمارل شوی دی. تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد د طالبانو دولت په رسمیت نه دی پیژندلی. بلخوا د ترکیه ولسمشر د طالبانو د موقت حکومت د اعلان پر وړاندې په احتیاط سره غبرګون وښود. رجب طیب اردوغان پرون ناوخته خبریالانو ته وویل دی نه پوهیږي چې د ملا محمد حسن اخوند په مشرۍ موقت حکومت به د څومره وخت لپاره وي، خو د زیاته کړه چې انقره به د دې حکومت راتلونکي اقدامات وڅاري. د ترکیه ولسمشر وویل ګرانه ده چې دا حکومت دایمي وبولو، خو موقته کابینه اعلان شوې. د پخوانی جهادي قماندان احمد شاه مسعود ورور احمد ولی مسعود وایي چې پنجشیر په بشپړ ډول نه دی سقوط شوی. ښاغلی مسعود پرون سه شنبه د سویس په ژنیو ښار کې یوې غونډې ته وویل چې د ملي مقاومت جبهه هر ډول جګړې ته تیاره ده.
داسې فکر مه کوئ چې که طالبانو سړکونه ونیول پنجشیر یې هم نیولی دی. نه، پنجشیر یې نه دی نیولی. زرګونه جنګیالي په دره کې شته. هر شیبه ممکنه ده چې راشي او تاسیبه یې وبینی.
طالبانو د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې ټول پنجشیر یې نیولی دی. تکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن راتلونکې اونۍ د افغانستان د وضعیت په اړه د کانګرس د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته معلومات ورکړي. د کمیټې پرون اعلان وکړ چې ښاغلی بلینکن به د راتلونکې اونۍ د سه شنبه په ورځ د استازو جرګې ته توضیحات وړاندې کړي. د استازو جرګې یو شمیر جمهوري پال استازي له افغانستان سره د ولسمشر جو بایدن پر چلند سخت انتقاد کوي. دوی په دې اړه د کانګرس لخوا د یوې څیړونکي کمیټې د جوړېدو غوښتنه کړې، خو ډیموکراتان وایي چې یوه ځانګړې کمیټه به د تیرو شلو کلونو د وضعیت په اړه عمومي څیړنه وکړي. ترکیه وایي چې سږکال یې له 4000 د زیاتو افغان پناه غوښتونکو مخه نیولې ده. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر اسماعیل چاتالکی پرون وویل ترکی پولیسو د روان 2020 کال له پیله شاوخوا 9500 بې اسناده پناه غوښتونکي نیولي چې تقریبا نیمایي افغانان دي. اکثر افغانان د ترکیې ته د اکثر افغانان ترکیه ته د دې لپاره ځي چې له دې هېواده اروپایي هېوادونو ته ولاړ شي. په افغانستان کې یوازینی پاتې یهود چې د طالبانو له واکمنېدو مخکې ویلي و له خپل هېواده به ونه وځي بلاخره پرون ووت. د اسرایلي رسنیو د راپورونو له مخې زابولون سیمنتوف چې له کلونو راهیسې په کابل کې یوازې اوسېده په یوه الوتکه کې د امریکا پر لور روان شوی. تر اوسه څرګندنه ده چې 26 کلن سیمنتوف به چیرته ولاړ شي، خو میرمن او نور خپلوانې مخکې اسرایلو ته تللي دي. نوموړي سږکال پسرلی ازادۍ راډیو ته ویلي و چې که واک ته طالبان ورسېدل دی به یې په لتو وباسي، خو له دې سره سره د درې اونۍ مخکې او کابل ته د طالبانو له ننوتو وړاندې وویل چې له خپل زیږنځایه د وتلو نیت نه لري. او د ولسمشر جو بایدن ادارې د توپان او سیلابونو له کبله د زیانونو د جبرانولو او له افغانستانه د زرګونه نورو کسانو د ایستلو لپاره له کانګرس څخه میلیاردونه ډالر نوره بودیجه غوښتې ده. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د امریکا د حکومت د بودیجې او مدیریت څانګې ویلي لږ تر لږه 24 میلیارد ډالره د توپان ځپلو او نږدې 6.5 میلیارد ډالر د افغانانو د رایستلو او په امریکا کې د هغو د ځای پر ځای کولو لپاره پکار دي. امریکا تر 1,22,000 ډیر کسان د اګست له 1.5 مخکې له افغانستانه وایستل. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، را سره اوسئ د دې خپرونې په دوام کې چې د شمشاد زدران په تخنیکي لارښوونه وړاندې کیږي راپورونه خپرو او د هم لومړی موضوع. طالبانو د ملا محمد حسن اخوند په مشرۍ خپله موقته کابینه پرون اعلان کړه. په دې کابینه کې چې سرپرست بلل شوی د طالبانو ځینې مهم قمندانان لکه صدر ابراهیم، قیوم زاکر، ملا شیرین، علاءالدین آغا، حاجی لالای آغا، ملا محمد زی او داود مزمل چې د تیرو 20 کلونو په جګړو کې مهم رول درلود نه لیدل کیږي، خو د طالبانو د قطر د دفتر او د قیادي شوراغړو ته مهمې چوکۍ ورکړل شوی. د حقانی شبکې هم مهم وزارتونه ترلاسه کړي دي. آیا د طالبانو حکومت به نړیواله ټولنه په رسمیت وپیژني او که به د نویمې لسیزې په شان یوازې د څو هیوادونو لخوا ومنل شي؟ په دې اړه د راپور واورئ.
طالبانو د کابل له نیولو څخه باندې درې اونۍ وروسته د ملا محمد حسن اخوند په مشرۍ سرپرست حکومت اعلان کړ. ملا حسن له تیرو 20 کلونو راهیسې د طالبانو د قیادي شورا غړی و او په نیویم لسیزه کې پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ په مهال د کندهار د والی او د صدر اعظم د مرستیال په توګه دندې ترسره کړې دي. په واشنگتن کې د یو څېړنیز انسټیټیوټ رئیس هاشم وحدت یار ته د طالبانو کابینه له څلورو نظرونو د پام وړ ښکاري.
اوله مسله دا ده چې د دې کابینې کې د ښځو شتون نشته. دویم دا ده چې په دې کابینې کې یو تاجک دی او یو ازبک دی. او دریمه مسله دا ده چې کابینه ډیره د حقانی شبکې او د باقی طالبانو ترمنځ تقسیم شوې ده. څلورم مسله دا ده چې د مهمو کلیدي وزارتونو دپاره او تخنیکي وزارتونو دپاره لکه د عامې روغتیا وزارت او ټکنالوژي او داسې نور وزارتونه شول، دې دپاره هم ملایان ګمارل شوي.
د طالبانو د کابینې مشر چې دوی رئیس الوزرا بللی، ملا محمد حسن اخونزاده په کندهار کې زیږیدلی او د طالبانو د تحریک له مؤسسانو څخه دی. د حقانی شبکې مشر سراج الدین حقانی د کورنۍ چارو وزیر ټاکل شوی او په قطر کې د طالبانو د دفتر مرستیال شیر محمد عباس تانکزی چې ګمان کېده د طالبانو په کابینه کې به د بهرنیو چارو وزیر وي، د دغه وزارت چې امیر خان متقی به سرپرست وي مرستیال ګمارل شوی دی. دفاع وزارت ملا یعقوب ته ورکړی شوی چې د ملا محمد عمر زوی دی او په مدرسه کې د ملا هیبت الله اخونزاده شاګردي کړې ده. په قطر کې د طالبانو ویندوی محمد دیم الجزیره ته ویلي چې کابینه یې ټول شمول ده. دی وی د رئیس الوزرا مرستیال مولوی عبدالسلام حنیفی په خټه ازبک، لوی درسیس فسیح الدین د بدخشان او د اقتصاد سرپرست وزیر دین محمد حنیف په خټه تاجکان دي. د په کابینه کې د ښځو د نشټوالي په اړه وویل چې د ډیرو هیوادونو په کابینو کې ښځې نشته. د طالبانو د اسلامي امارت لوري په اعلان شوی سرپرستی یا موقت کابینه کې د ښځو وزارت حذف شوی، خو پر ځای د امرالبالمعروف وزارت زیات شوی دی. په نیویه ملسیزه کې هم طالبانو د امر بالمعروف اداره لرله چې ډیر خلک یې د ژیرې د نه لرلو په خاطر ځورول، تلویزیونونه او عکسونه یې له منځه وړل او پر خلکو یې په زور د جامع لمونځونه کول. تر اوسه څرګنده نه ده چې طالبانو ولې خپله کابینه سرپرسته بللې ده، که څه هم ځینې طالبان وایي چې دا کابینه به د یو بل ټول شموله حکومت تر جوړېدو پورې د لنډ وخت لپاره وي. خو په 1996 میلادي کال کې هم طالبانو سرپرسته کابینه اعلان کړې وه چې په 2000 لومړي کې د طالبانو د رژیم تر پرځېدو پورې سرپرسته پاتې شوه. څرګنده نه ده چې د نړۍ هیوادونه به د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني او کنه، خو ګڼو هیوادونو ویلي چې طالبانو ته فرصت ورکوي چې څه ډول حکومت جوړوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د دوشنبې په ورځ وویل که طالبانو ټول شموله حکومت جوړ کړ، د نوي حکومت په مراسمو کې به ګډون وکړي. ترکیه ویلي اړتیا نه ویني چې د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو کې له بیړي کار واخلي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو پرون په یو مرکه کې وویل پکار ده چې د افغانستان نوی حکومت ټول شموله وي، ښځو او قومي اقلیتونو ته وزارتونه ورکړي. دې ته ورته دریز اروپایي ټولنې ښودلی. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي چې لا ډېر وختي دی چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زموږ غږ له ازادي راډیو واوري. ازادي راډیو د سهار له وو د مازیګر تر وو ورځې د اونۍ خبريږي. لکه څنګه چې مخکې مو په خبرونو کې واورېدل، قدرمنو اوریدونکو، د طالبانو لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده ژمنه کړې چې په افغانستان کې به شرعي قوانین نافذ کړي. اخونزاده پرون د نوي حکومت له اعلان وروسته په خپل لومړي بیان کې ویلي چې د راتلونکي افغانستان د حکومت ولی او ژوند ټولې چارې به د اسلامي شریعت د سپېڅلو قوانینو په اساس تنظیمېږي. په بیان کې یادونه شوې چې افغانستان به هغو ټولو نړیوالو میثاقونو ته چې له اسلام سره په ټکر کې وي ژمن پاتې شي. البته د یادونې وړ ده چې له دې مخکې په تیرو کلونو کې چې طالبانو تل د اسلامي شریعت د انفاذ خبره کوله، د نړیوالې ټولنې له انتقادونو سره مخامخ شوي وو. دا شیبه له متحدو ایالاتونو نه د سیاسي چارو شننکی او مدني فعال مجید قرار د ټلیفون په مستقیمه لیکر سره دی او غواړم چې په دې اړه بحث ورسره وکم. قرار صاحب، خبرونې ته ښه راغلاست. دا به د شریعت د اعلان مسله به فکر کوئ چې په نړیوال ډګر کې د طالبانو لپاره د رسمیت پیژندنې په مسله کې ستونزه جوړه کړي؟
واضح خبره ده او علت یې دا دی چې شریعت مفهوم د هر چا په نسبت باندې فرق لري. د اول خبره خو دا ده چې په کوم شکل چې دوی کابینه جوړه کړې ده خپله غیر شرعي کابینه ده، ځکه چې په اسلام کې د مسؤلیت سپارلو اصل دا دی چې تاسو به امانت اهل ته سپاري، ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. نو په دغه اول فیصله د دوی کې چې دا څوک به دوی دغه په سلا باندې شریعت حاکمي، هغه مرجع اصلا غیر شرعي ده. دا د ډیرو مسلمانانو په نسبت باندې نو خپل د شریعت کی تطبیق دا واسه ده چې دوی کوي، دا خپل د شي اتفاقي شکل د شریعت کی تطبیق دی هغه نسته، او کوي هم د دوی شکل چې کوم شکل دوی ته کوي دغه اتفاقي شکل نه دی، بلکې د نړۍ علماء په کوم شکل چې موږ تاسو طالبان تجربه کړی دي، د شریعت تجربه کړی دی، هغه وژنې هغه شکل دی تطبیق د شریعت نه په د نړۍ په بل کوم هیواد کې شته او نه په اسلامي تاریخ کې چیرته هم. داسې دوره راغلي چې په هغې کې
قرار صاحب کلک جزئیات راکړی. قرار صاحب، چې تاسو وایئ چې تر اوسه پورې دا ډول شریعت هیڅ کله په هیڅ هیواد کې او د اسلام په تاریخ کې نه دی تطبیق شوی، مطلب مو له دې نه څه دی؟ یعنی کلک نور جزئیات راکړئ.
مطلب دا دی چې په اسلام کې د طبقې د حاکمیت تصور نشته، بالخصوص دینی طبقې د حاکمیت تصور. دا د نورو مذاهبو وارد شوی تصور دی. په عیسویت کې پخوا په وسطي عصرو کې په عیسویت کې دا تصور و، په ځینو نورو ټولنو کې ښایي وي، اما اسلام کې دی. په اسلام کې د طبقاتي حاکمیت تصور نشته. اسلامي تاریخ په ټول دور کې یو دور هم دسې نه دی راغلی چې د ملایانو په نامه یوه طبقه راولاړ شوي هغوی د حکومت کوي. د دیني عالم کار او د دیني طالب کار چې دی، دیني علم او دیني علم طلب دی، او پاته سو د حکومتداري چارې هغه د اهلیت په بنیاد باندې ویشل کېږي. ډاکټر به د سیاتامي سکتور کې دي، زراعت به د زراعت سکتور کې دي. همدغه امانت اهل ته سپارل دي چې دا متاسفانه دوی په قاعده کې جرحه کړی دی. د دوی اول تصمیم چې دوی کابینه جوړه کړې دا غیر شرعي تصور دی او تصمیم دی. بیا تر دې لاندې هر څه راځي او دې خبره ده چې خپله یو مرجع غیر شرعي وي، هغه د شریعت تطبیق دعوا نه شي کولی.
قرار صاحب، پرون ذبیح الله مجاهد چې کله دا کابینه اعلانوله د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد، نو هغه دا خبره وکړه چې وزارتونه خو سیاسي پوستونه دي، د وزارتونو په راس کې به سیاسي کسان وي او تخنیکي او مسلکي چارې به مسلکي پرسونل ترسره کوي. فکر کوم په پخوانیو حکومتونو کې هم د وزارتونو په راس کې سیاسي کسان وو.
مشکل کاش کې د وزارتونو د راس وای، نو که چې ګورو تر اوسه د ټولې مقرریانې کړې دي راس او بیخ نه دی معلوم. ټولې مقرریانې په همدې شکل دي، ملایانې مقرر کړې دي. او بله خبره دا ده چې په راس کې هم باید داسې څوک وي چې له هغه سکتر سره عمومي آشنایي ولري. یعنې داسې نه دي کېدای چې تاسو بیخي د یو مختلف سکتر سړی راولئ په یو مختلف ځای کې حاکم کړي. دا که تیر دولت مثالونه دوی ورکوي، نو بیا خو دوی بیا شریعت ته مراجعه نه کوي. دوی خو بیا د تیر دولت معیار ګرځولی دی. دا غلط خبره ده که تیر دولت کې کوم نقایص وو په هغې باندې دوی خپل غیر شرعي کارونه توجیه کوي. دا غلط خبره ده شرعا، او موږ تاسې عقلا او منطقا په ټوله نړۍ کې تاسو کتلی شي. دا خو انساني تجربه نه ده. تاسو د مثلا د سپورت ادارې ته به څوک ورولي چې هغه په عمره یوه ورځ باندې هغه ورزش نه کوي، یا د سیاتامي سیکٹر ته د سړی ور ولې چې دغه سیکٹر هیڅ مفاهیم نه بلد، یا د تحصیلاتو عالی وزارت ته داسې وزیر ور ولې چې هغه په خپله خوله وایي چې دلته ماته لسان په ماستر مهم نه دی. نن به تاسو د سیاتامي د وزیر خبرې اورېدلې، هغه وایي چې ماته تر یو ماستر او تر یو لسانس هغه مجاهد بهتره دی چې او هغه راته ډېر پوهې هوښیار ښکارېږي چې هغه جهاد کړی دی. نو که دغه معیار یې دا خپله شرعي معیار نه دی، او که د دوی لپاره تېر حکومت معیار یې بیا دوی ولې تېر حکومت ړنګاوه؟
بله قرار صاحب، که بیرته د شریعت د انفاظ مسلې ته یا طرحې ته ورشو، څه توقع لري چې د شریعت له انفاظ سره وروسته په سبا باندې به یې په افغانستان کې څه پېښي؟ یعنی کوم ډول وضعیت به را روان وي؟ فکر کوي چې یو ځل بیا به د درو وهل، د لاسونو قطع کول او د شرعي حد جاري کول پیل شي، او که به دا ځل وضعیت یو څه متفاوت وي له تېر ځل نه؟
ډېره توقع نه کېږي چې وضعیت یې متفاوت واوسي، ځکه د دوی په راس کښې خو درسته ده چې یو څه خلک ورته وګمارل شول، هغوی دوی ته سیاسي مخ ورکړ. لیکن په قاعده کښې د دوی چې دي ډېر خلک هماغه د پاکستاني مدرسو محصول خلک دي، چې هغوی نه یوازې داسې د اسلام له هغه ورژن سره چې هغه له عصر سره مطابقت لري آشنایي نه لري، د اسلام له پخواني اتفاقي فتواو سره هم ډېر مطابقت نه لري، د دوی کار او عمل ورسره مطابقت نه لري. نو دوی اساسا دا ډله په خپله د جنګ لپاره جوړه شوې ډله وه، د حاکمیت لپاره جوړه شوې ډله نه وه. داسې اوس دې حاکمیت ته راځي او په دغسې انحصاري شکل باندې هر څه په خپل ګرس کښې نیسي، دا خپله یو غټ چیلنج دی. یو ډېر مشکل ښکارېږي چې په هغه ذهنیت چې دوی جنګ کړی دی او پرله پسې شل کاله خرابي کړې ده، په همغه ذهنیت دوی اعمار وکړي. ځکه د انسان ذهن په یو په شل کاله کښې کافي وخت دی چې د انسان ذهن په یو خاص شکل باندې جوړ شي.
ډېره زیاته مننه. قدر من اوریدونکو، د سیاسي چارو شنونکی مجید قرار و چې له ازادۍ راډیو سره د شریعت د انفاظ په ژمنه چې د طالبانو مشر ملا هبت الله اخوند پرون په یو بیان کې کړې ده، له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
ازادۍ ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای سي. ازادي رادیو ټکی کام
د بشری مرستو په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال افغانستان ته د خپل سفر په ترڅ کې ویلي دي چې د افغانستان نیمایي وګړي د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره مرستو ته اړتیا لري. مارتین ګریفیتس پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي، له داسې خلکو سره یې لیدلي دي چې د خپل هیواد پریښودو ته له مجبوریته اړ شوي. د سره صلیب او نړیوالې وبخید سره صلیب او سری میاشتې نړیوال فدراسیون هم ویلي چې جګړه، وچکالی او د کورونا وایروس وبا د دې لامل شوي چې 13 میلیونه افغانان بشری مرستو ته اړتیا ولري. دا په داسې حال کې ده چې د زمري له 14 وروسته چې طالبان واک ته ورسېدل، په افغانستان کې د فقر او بیکاری کچه لوړه شوې ده.
جنت ګل د کابل ښار په یو څنډه کې د سړک پر سر چرګان پلوري، خو اوس یې روزګار د پخوا په څیر نه دی. عمر یې 53 کاله دی او د کورنۍ 12 غړو سرپرستی ورلغاړې ده. وایي له تیرو دوه اونیو راهیسې د چرګانو پلورلو کې د پام وړ کموالی راغلی او آن اړ شوی چې نور له دې کاره لاس په سر شي. جنت ګل وایي چې پخوا به یې هر ورځ له 2 تر 3 چرګان پلورل، خو اوس 2 یا 3 پلوري چې د کورنۍ لګښت یې نشي پوره کولی.
مخکې کې اته و دا چې به خرڅېدلې، اوس درېیم نه خرڅېږي. او پیسې خلکو سره نشته، ماشونه په ودرېده، لار څه ودرېده. طالبان چې راننه شوي دي، نظام خراب په ده، هغه خراب په ده. داسې مثال
په افغانستان کې له تېرو 3 اونیو راهیسې د واک تش رامنځته شوی چې د دولتي او خصوصي ادارو د تړل کېدو له امله یوه لویه برخه خلک بیکاره شوي دي. د وزګارتیا د خلکو په ژوند منفي اغیزه کړي او د فقر کچه پورته شوې ده. 45 کلنه زری ګل د بادغیس ولایت اوسیدونکی ده. د خلکو په کورونو کې جامې وینځلې او ډوډۍ یې پخوله. وای په دې ورځو کې هیڅوک د کار لپاره احوال نه ورکوي. زری ګل چې ناروغه هم ده، وای له دعا او د خدای له مرستې پرته نور هیڅ نه لري.
ستونزې مو ډېرې دي، بس وږي او بې پیسو ناست یو. لمونځ کوم او دعا کوم چې خدای دې د خیر یوه دروازه را خلاصه کړي. که ګاونډیو سره مو مرسته وکړه ښه، کنه هېڅ.
په ملګرو ملتونو کې د بشر دوستانه چارو مرستیال مارتین ګریفیتس افغانستان ته د خپل سفر په ترڅ کې ویلي، د افغانستان نیمایي وګړي د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره مرستو ته اړتیا لري. نوموړي پر خپلې ټویټر پاڼه لیکلي، له داسې خلکو سره لیدلی چې د خپل هیواد پریښودو تړ شوي دي. د ده په خبره د افغانستان نیمایي وګړي له اقتصادي او بشري ناورین سره مخ دي. د سره صلیب او سری میاشتې نړیوال فدراسیون هم ویلي چې جګړه، وچکالی او د کرونا وایروس د دې لامل شوي چې 13 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړ شي. د ریټرز خبری اژانس د راپور پر بنسټ د فدراسیون د یوې اعلامیې په خپرولو سره له نړیوالو ټولنې د بیړني اقدام غوښتنه کړې. په اعلامیه کې ویل شوي چې لسګونو زرو افغانانو خپل کورونه پرېښي. له دې وړاندې هم په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ویلي وو چې نږدې 13 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري، خو طالبانو بیا ویلي چې ډېر ژر به ټول شموله حکومت جوړه وضعیت به عادي شي.
بلخوا ملګرو ملتونو په افغانستان کې د خوراکي موادو د کمښت او له دې کبله د بحران د رامنځته کېدو خبرداری ورکړی. د ملګرو ملتونو چارواکو له نړیوالې ټولنې څخه له افغانستان سره د بیړنۍ مرستې غوښتنه کړې. ټاکل شوې چې راتلونکې دوشنبه په سویس کې له افغانستان سره د مرستې لپاره یوه لویه نړیواله غونډه جوړه شي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
ملګری ملتونه په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه ژوره اندېښنه لري. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د دفتر یا اوچا ویندوی ینس لیرک پرون سه شنبه په جنیوا کې یوې غونډې ته وویل، په افغانستان کې د ناورین د مخنیوي لپاره د نړیوالې مرستې ته اړتیا ده.
په افغانستان کې اساسي خدمتونه د لمنځه تلو په حال کې دي،
خوراکي مواد او لمړنۍ مرستې په ختمېدو دي. لکه څرنګه چې مو اوریدلي، د ملګرو ملتونو سرمنشي هم د بشري ناورین په اړه خبرداری ورکړی دی. موږ له نړیوالو مرستندویانو غواړو چې ژر او په خلاص لاس مرستې وکړي.
د اوچا دفتر ویندوی دا هم وویل چې فوري مرستې، خوراکي مواد او لمړنۍ مرستې به نږدې 11 میلیون تنو ته برابرې شي. یانس لیریک زیاته کړه په دې مرستو به د ښځو او ماشومانو په شمول چې له خوارځواکۍ سره مخامخ دي د نږدې 3.5 میلیون تنو د موقتي درملنې چاره وشي. له بلې خوا د ملګرو ملتو د خوړو او کرنې د ادارې یا فاو رئیس راین پاولسن وویل له هرو 2 افغانانو یو یې د غذایي موادو له نامسؤلیت سره مخامخ دی. د دې په وینا باید د منی کښتونه ژر پیل شي، خو وی ویل چې د دې کار لپاره فوري مالی مرسته پکار ده.
15 میلیونه ډالره فوري مرستې ته سخته اړتیا لرو چې د غنمو د منی د کښت او همدارس د څارویو د ژغورلو ملاتړ وکړو.
په افغانستان کې د خوراکي موادو د وضعیت په اړه خبرداری په داسې حال کې جدي ګڼل شوی چې تمه ده د سویس په جینیوا کې د روان سپتمبر په 14مه له افغانستان سره د مرستو یوه لویه غونډه دایره شي. تر اوسه پورې د دې کنفرانس د برخوالو لیست او له افغانستان سره د مرستو د اندازې په اړه څه نه دي ویل شوي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 45 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 او 15 90 موندل شي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورې قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې مې یادونه وکړه، را سره اوسئ. د دې خبرونې په 2 نیمه کې د ازادۍ او اوریدونکو اونیس پروګرام او نور مطالب لرو، خو دا شیبه د لویدیځ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوو.
امریکایي آنلاین خبرونه هیل د ملګرو ملتونو وروستي راپور ته د اشاره په ترڅ کې لیکي چې په افغانستان کې اساسي خدمات د سقوط په حال کې دي. ملګرو ملتونو پرون د اگست پر 1 په یو راپور کې وویل چې په افغانستان کې اساسي خدمات د سقوط او لمنځتلو په حال کې دي، ځکه هلته د مرستو او خوړو د موادو زیرمې په ختمېدو دي. هیل د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د سمون د ادارې یا اوچا د ویان ینس لایر کې له قوله لیکي چې په جنیف کې په یو خبري غونډه کې ویلي میلیونونه افغانان روغتیايي خدماتو او غذایي مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د سمون ادارې شاوخوا 11 میلیون افغانانو ته چې په روان کال کې د لوږې او وچکالۍ له ګواښ سره مخامخ دي، د بشري مرستو لپاره 600 میلیون ډالره بیړني بسپنه غوښتې ده. هیل زیاتوي د اوچا ویان مرستندوی هیوادونو وهڅول چې د روانې دوشنبه په ورځ له افغانستان سره د مرستو د جلبولو په هدف د نړیوال کانفرنس په درشل کې له افغانستان سره د مالی مرستو ژمنه وکړي. د یکشنبه په ورځ په کابل کې د طالبانو له استازو سره د ملګرو ملتونو د پلاوي لکتنې وروسته د سازمان ژمنه وکړه چې له افغانستان سره بشري مرستو ته به دوام ورکوي. د بشري مرستو په چارو کې د سرمنشي مرستیال مارتین گریفیتس میلیونونه اړو افغانانو ته د مرستو د رسولو پر اړتیا او ملاتړ چینګار وکړ. تبدل کې ده چې د اگست پر 15مه پر ټول افغانستان د طالبانو له ولکې وروسته د پیسو نړیوال صندوق، نړیوال بانک او د متحده ایالاتونو د خزانه وزارت له افغانستان سره خپلې ټولې مالی مرستې بندې کړې دي. نیوز ویک مجلې هم د افغانستان روانو حالاتو ته کتنه کړې او لیکي په داسل کې چې په افغانستان کې د طالبانو ضد مقاومت د ځپلو او په کابل کې د خپل خوښې حکومت د جوړولو لپاره له طالبانو سره د پاکستان د مرستو د ادعاو له کبله د افغانانو غوسه پرېدلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې اسلام آباد کولای شي د افغانستان په راتلونکي کې مهم رول ولوبوي. نیوز ویک لیکي پاکستان او د دې هېواد د پوځي استخباراتو اداره ISI له طالبانو سره تاریخي اړیکې لري چې په نوې ملاسیزه کې هم په جګړه ځپلي ګوندي افغانستان کې واقعتا د دې ډلې پر رسولو کې مرسته کړې وه. مجله زیاتوي یو زیات شمیر افغانان اوس بیر لري چې افغانستان به یو ځل بیا د پاکستان تر واکمنۍ لاندې راسي. د بدسل کې دا چې د پاکستان د پوځي استخباراتي ادارې مشر د تیرې شنبې په ورځ د یو پلاوي په مشرۍ کابل ته سفر وکړ. پر کابل د طالبانو له واکمنې دوه وروسته د افغانستان ته د یو بهرني چارواکي لومړی سفر وو. فیض حمید کابل ته د سفر پر مهال خبریالانو ته ویلي وو چې پاکستان غواړي د باثباته او ټول شموله حکومت په جوړولو کې له افغانستان سره ګډ کار وکړي. د افغانستان د پخوانیو حکومتونو چارواکو په وار وار ویلي دي چې د طالبانو مرکزونه په پاکستان کې دي او د دې هیواد پوځي استخباراتي اداره د طالبانو ملاتړ کوي، خو اسلام آباد دا تور بیا بیا رد کړی دی.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ راډیو د په دوهمه برخه کې د اونیس پروګرام او نورو مطالبو له وړاندې کولو مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. د طالبانو لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده پرون د نوي حکومت له اعلان وروسته په خپل لومړني بیان کې وویل چې د راتلونکي افغانستان د حکومتولۍ او ژوند ټولې چارې به د اسلامي شریعت د قوانینو په اساس تنظیمیږي. د ترکیه ولسمشر د طالبانو د موقت حکومت د اعلان پر وړاندې په احتیاط سره غبرګون ښودلی او ویلي دي دای نه پویږي چې د مولا محمد حسن اخون په مشرۍ موقت حکومت به د څومره وخت لپاره وي، خو د ویلي چې انقره به د دې حکومت راتلونکي اقدامات وڅاري. د پخواني جهادي قومندان احمد شاه مسعود ورور احمد ولی مسعود وایي چې پنجشیر په بشپړ ډول نه دی سقوط شوی. ښاغلی مسعود پرون په ژنیو کې یوې خبري غونډې ته ویل چې د ملي مقاومت جبهه هر ډول جګړې ته تیاره ده. تکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن راتلونکې اونۍ د افغانستان د وضعیت په اړه د کانګرس د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته معلومات ورکړي. ترکیه وایي سکالې څلور زره د زیاتو افغان پناه غوښتونکو مخه نیولې ده. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر وایي ترکی پولیسو د روان 2020 کال له پیله شاوخوا 9500 بې اسناده پناه غوښتونکي نیولي چې تقریبا نیمایي افغانان دي. په افغانستان کې یوازینی پاتې یهود زابلون سمنتوف چې د طالبانو له واکمنېدو مخکې ویلي و هیڅ کله به له خپل هېواده ونه وځي، پرون بالاخره په یوه الوتکه کې متحدو ایالتونو پر لور روان شو. او د ولسمشر جو بایدن ادارې د توپان او سیلابونو له کبله د زیانونو د جبرانولو او له افغانستانه د زرګونو کسانو د ایستلو لپاره له کانګرس څخه د 1.5 میلیارډونه د زیاتو امریکایي ډالرو غوښتنه کړې. د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. طالبانو اعلان کړی چې د پوهنتونونو په ټولګیو کې باید د هلکانو او نجونو ترمنځ فاصله او پرده وي. ځینو کسانو د ټولګیو ترمنځ دې جلاوالي ته په منفي نظر کتلی او د جنسیتي تبعیض پایلې ګڼلی دی. ځینو نورو بیا د دې اقدام هرکلی کړی چې نجونې بیا هم کولی شي لوړې زده کړې وکړي، خو د طالبانو چلند په بیلابیلو ولایتونو کې متفاوت دی. د بدخشان چارواکي وایي وسلوال طالبان له اووم ټولګي پورته ټولګیو ته د پرانیستل کېدو اجازه نه ورکوي. اوس اندېښنه دا ده چې د پوهنتون د محصلانو پر وړاندې هم ښایي د دوی چلند د وخت په تیریدو سره بدل شي. د پوهنتون استاد ایمل ساپی پرون د ځوانانو فکر په باس کې په دې اړه سالم محمد سالی ته وویل
فکر کاوه چې د اسلامي جواب مراد سره به وکول شو په افغانستان کې چې اسلامي جواب دی، اسلامي شریعت حاکم شي. خو متاسفانه کوم طرح چې وړاندې شوی دا یا کوم نوی اقدام چې شوی دا په تقریز او تحصیلي ماحول چاپېریال کې محصلین له ستونزو سره مخ کوي، زده کړې له تشویش او مخشوش حالت سره مخ کوي. ځکه دوی غوښتل چې محصلین په یو صنف کې د یو پردې په بیلولو سره سره جلا کړي. دا اقدام نه یوازې ښه پایلې ونه درلودې بلکې جلا نه شول، ځکه که یو څوک په پرده بیل شي بیا خو د پوهنتون په ساحن کې یا د لارې په اوږدو کې او یا هم په خاص په عامد کې بیا هم د محصلین سره یو ځای نو په صنف کې یو پرده څه معنا چې یو استاد ته به ملا ستونزه وي چې که یوه تخته وي نو دا به هغه معنا ولري. لکه د دو دواړو ترمنځ چې همدا کوشش به کوي چې دې تختی تختې ته وګوري او زده کړه وکړي.
که چېرې ټولګي بیلي ژه فکر کوي چې افغانستان به کافي استادان یا کافي استادانی ورته لري؟
اصلا فکر نه کوم، ځکه چې محصلین په خپل صنفونو کې سره بیلېږي، د نجونو کلاسونه بیل وي، د نارینه وو بیل وي. مونږ یو لویه ستونزه چې خصوصي او دولتي پوهنتونونو کې لرو، دولتي بیا هم یو پارسلت یو لاره به وي. په خصوصي کې په یو صنف کې مونږ ټول لس یا دولس یا پنځلس محصل لرو، هغې کې تر دریو تر څلورو پورې په اوسط ډول نجونې وي. نو هغه بعض صنفو کې خو یوه یا دوه نجونې درس لولي، نو په داسې حالت کې نشي کولای خصوصي پوهنتونونه هغوی ته بیل استاد ولري او بیل ټولګی کلاس ورته ولري. نو یوه بله طرحه د لوړ زده کړو وزارت له خوا که جوړېدلی شي، هغه دا دی چې ښځینه محصلینو ته جلا پوهنتونونه معلوم کړي. یعنی همدغه محصلین چې په دغې کې دي، په بېلابېلو خصوصي پوهنتونونو کې دي، دا که یو پوهنتون ته انتقال شي، دا هم یو بدیل لاره کېدلی شي.
استاد ایمل صافی، کله چې د پټولګیو کې د نجونو او الکانو د جلاوالي فیصله کېده، په دې برخه کې استادانو سره یا خپل استاد سره مشوره سوې ده د رهبری دخوا؟
د اسلامي امارت په چوکاټ کې یو بد دود دی. هغه دود دا دی چې دوی نور نه پوښتي، ملت نه پوښتي، متخصص نه پوښتي، د پوهنتون د استاد نه پوښتي، یوازې دوی هر څه د ځان لپاره برابر کړي. تاسو وګورئ دوی د ستراتیژي هم همداسې دی چې لوړې چوکۍ د خپلو ملګرو لپاره غواړي. یعنی دوی ټول شموله غواړي، ټول شموله وایي، خو هغه د قومونو تر منځ شمول خو پرېږدي چې هغه متخصص کادري ځوانان چې په افغانستان کې پاتې، هغوی ته هم دوی پام نه کوي. نو دا د دوی د سقوط او د له منځه تلو لپاره یو ښه دلیل او ثبوت کېدلی شي چې دوی دغه کړندې او دا دود چې دوی مخته وړي، نو دا دوی لپاره ډېر تاواني دی. اولس خو په هر صورت یو مړی ډوډۍ دی، یا متخصص یا له هېواده وځي، یا همدلته یو چې ته کراچی ونی و چې دکانداری به وکړي، اما د دوی حکومت به ډېر زر لنګ شي او د دوی لپاره دا واقف لري. دوی په اوسنۍ په کور دننه جګړو باندې زیات تمرکز دی، خو دوی هغه کسان چې د ښه نیت لري د افغانستان د جوړېدو یا په تېر نظام کې کار کړی یې نه دی کړی، نو هغوی ته هم دوی پام نه کوي. آی کاش دوی ملي امنیتي ځواکونه خپلو لیکو ته بېرته راغوښتي وای. آی کاش دوی هغه متخصص او قادري ځوانان چې په افغانستان کې پاتې دي، هغوی ته زمینه دې مسایره کړې وای چې په دولتي او خصوصي سکتور کې پانګونه ولري، شتون ولري او هر څوک کار ته بېرته راشي. نو دوی له نورو خلکو سره پته لګي چې دوی سره په تحریک کې پخوا ونډه نه ده اخیستې، نو هغوی سره د مور و مایرې چلند کوي. زه فکر کوم دا دوی لپاره ډېر ښه نه دی.
د پوهنتون استاد ایمل صفای و چې په پوهنتونونو کې د نجونو او هلکانو د ټولګیو د جلا کولو او پر زده کړو د دې پریکړې د ناوړه اغیزو په اړه له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
ازادۍ راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادۍ راډیو.
د ازادۍ راډیو قدرمنو اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ راډیو اونیز پروګرام ازادي او اوریدونکو پیلېږي. د پروګرام اسدالله لودین چمتو کړی، خو له هغه مخکې
د ژوند رنگونه
حبیب الله ستوری یم، د پکتیا ولایت لیکوال یم، کوال او ژباړن یم.
شعر لیکئ، نثر لیکئ، که څنګه؟
د شعر برخه کې خو مې تر اوسه څه نه دي لیکلي، خو د نثر په برخه کې مې دوه کتابونه لیکلي دي. یو د روان شناسي په حق لده، یو هم ناول ده. نثر برخه کې روان شناسي په حق لسیده، هغه یو ژباړلی کتاب مې ده، سه فارسي ادب نه مې را ژباړلی ده پښتو ژبې ته، سه د ژوند د فکرونو د عقایدو په حق لباندې ده. کتاب نوم ده یو ستوریزي تر بدلونه پورې.
نور د کوم ژبو نه ژباړه کوي پرته له درینه؟
فارسي ژبې نه ژباړه کوم، بل ژبې نه مې تر اوسه ژباړه نه ده کړې، او آینده کې پلان لرم چې د انګلیسي ژبې نه هم از ژباړې وکړم.
نور په کوم برخو کې غواړئ چې د نور ژبو نه البته کتابونه پښتو ته راوژباړئ؟
دما رشته سیده ادبیات ده، نو سر کې ما لمړی کتاب سیمه لیکلی و، څلور زبې وې، د څلور زبو زده کړې په نامو یو کتاب و. دی عربی و انګلیسی او دری او پښتو چې پښتو برخه د ما باربط کې ما لیکلی و د کوم کار کړی وو او دوم کتاب مې هم دادی مازوخه د روانشناسي او د یو ستورزي تربدلونه او د دریم کتاب مې سیده د ناول دا یعنی اوس ما ته یو انګیزه یو فکر ایجاد شوی د سیزی غواړم یوازې په داستانی ادب کې کار وکم هغه خپل توانایي سوینم هغه خپل استعداد سوینم زه داستانی ادب کې کوي سم رښت وکم نو غواړم په داستانی ادب کې کار وکم بدلی دي
د کتابونو شتاسي ژباړل د چاپ مرسته چاپ شول
یو خمه کتاب لمړی کتاب سیو دي سلورزبو کتاب سیو هغه نویسا خبرندوی ټولنی چاپ کړی دا دوم می سیور کړی دا سروش کتاب لورنزی ته می ور کړی دا او دریم می تر اوسه دا چاپ ته نه ده آمده
سوال لري غزوانان ته چې ستا کتابونه لولي او تر کتابونه پته مدي سوال لري
زوانانو ته می یوازې د ماده کتابونو لوستلو په اړه پیغام نه ده بلکې پیغام عموماً په ټولو کتابو په اړه ده چې کتاب تر ټولو ښه تجربه ده په ژوند کې تر ټولو هوښیار انسان هغه نه ده چې په تمه د تجربې په تمه یي چې هر شی غواړي په خپل ژوند کې په خپله تجربه کې بلکې هوښیار هغه ده چې د نورو له تجربو نه یو شی زده کړي کتاب تر ټولو ښه تجربه ده چې لیکوالانو خپلې تجربې په خطي ډول لیکلي دي او موږ ته یې وړاندې کړي دي
افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید با طرز فکر جدید
در ازاده پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماس دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو
ازادي او اوریدونکی
د ازادۍ او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بلې خبرونه تموز اسد الله لودین هرکلای کوم په دې خبرونه کې تر ډیره اوریدونکو د روانو حالات په اړه باندې او د غراس په بازارونو کې د لوړو بیو په اړه راته خپل پیغامونه پریخي راځي په فایل کې د اوریدونکو پیغامونه واورو
سلام او د ټول ازادۍ رادیو کارکونکو سلام یم زه یو افسر یم یو ډګروال یم چې د ظاهر د وخت په اردو کې اومه شل کاله مې تحصیل کړی دی څلوېښت کاله مې په دو ملک خدمت کړی دی زه داسې وایم چې هغه دولت چې په بن کې جوړ شو هغه دولت نمایندګي د دو ملت او د خلکو نه نه کوي یو قاتل غلا رازن چپولګر په دو امریکا راوستل او په افغانستان یې وتپل ټول بیتالمال چیر کړو سریتوري یې چیر کړو او نور هم داسې دولتي ټولې چیر کړلې ظلمونه یې وکړل زه امریکا ته وایم دوه میلیونه افغانان د طالب په نامه مړه کړل اوس بیا چې د داعش په نامه باندې خلک وژني خو د داعش هم تاسو پیدا کړی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ احمد شاہ مسعود جی احمد مسعود نے دا پیغام دا چې دې هم تسلیم شي د قران حکم دی ومن یو قران ته دې تسلیم شي او که تسلیم نشي د خلاف الله باندې وولار شي خسره دنیا او اخرت به شي او مجاهدین هم دا پیغام دا که تسلیم شي په دې درې شپې د وخت ورکی زما پیغام به خامخا ضرور خبروي په خبر لا کوي ته شکایت حق نه لري
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مسعود زوی احمد مسعود تزوایم چې پلار دی په دغه چم کې ځکه وکړنه ته بینکی وکړي اسلامي امارت روان د قران روان د قران ته دغه نه دی نو بیا قران نه مني او مسلمان نه دی قران مني نو بیا تاسو د قران چلند کیږي ته بالا چی چې وایي ما پروګرام آزاد ما خبرې به د خدای رضا لپاره خبروي ته خبرې نه کړلې یا موږ تاسو شکایت هم لرو
بلې زه جلال د هلمند ولایت غریشه خبره کوم دغه د نشه یي موادو پر برابر باندې د طالبانو د مشرانو سره یا د نورو کسانو څخه دغه معلومات واخی چې دغه اوس په هلمند ولایت په نورو ولایتونو کې سره نوی قصر ته کیلاجي
د ټولو د مجاهدینو څخه زموږ هم دغه توزه ده چې مثلا په ښه توګه باندې د خپل مظلوم افغانستان وساتي.
پیغام دغه دی طالبان ترې خدای تعالی وخت توفیق ورکړي چې د خیر سره شهرونه سم کړي. دغه مو پیغام دی الله سره دی دوی ته وخت توفیق ورکړي. السلام علیکم.
السلام علیکم وروره. د ننګرهار ولایت نه د سره تماس کېمه. څرنګه چې دغه سي افغانستان او د وضعیت په اساس منی دغه طالبان ورونو ته د منګه دغه خواهش ده چې بایزر تر دره دا څه فکر ونه کړي چې دا ولا د امریکای سره یا د بل سره کار کړی دی. لکه افغان او افغانستان د خاورې نه رغېدنه نه وه او دغه خلکو ته د کار زمینه برابره کړي او بل بای چې دغه خلک خارج ته روان دي په یو نوم په بدنامۍ په شرم منی دغه سي په جالونو وراړه.